ماسپخین دو بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د آزادۍ په څپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونه اسمت څاروان چمتو کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. امریکایي چارواکو د طالبانو له بنده د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کړی. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری پر ایکس شبکې لیکلي، ویسا چې د نجونو د تعلیم پلوي یې کوله باید هیڅکله نه وای نیول شوی او دا یې د خوشي کېدو لپاره د خوښۍ احساس کوي. میرمن امیری د ټولو هغو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د خپل حق د دفاع لپاره په ناحقه نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ویسا د خوشی کېدو هرکلی کړی او لیکلی دی چې دای د بشري حقونو د ټولو فعالانو خوشی کېدل غواړي. متی الله ویسا د طالبانو په بند کې د 215 ورځو تر تیرولو وروسته پرون خوشې شو. طالبانو نوموړی د حکومت پر ضد د خپل سرو اقداماتو په تور بندي کړی وو، خو د ویسا کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. د سپین بولدک چمن پر دروازه له ویزې پرته د خلکو پر تګ راتګ د محدودیت د لرې کولو په هدف د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د زرګونه کسانو پر لات دوام لري. اعتراض کوونکو د چمن لویه لاره بنده کړې او له اسلام آباد څخه غواړي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اتسکزي د چهارشنبې په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنه یې وکړه چې پر لات د پای ته ورسوي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې دا اعتراض به تر هغه وخته دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپله پرېکړه بیرته نه وي اخیستي. د برتانیا حکومت پرون له اسلام آباد 200 تنه افغانان په یو چارتر الوتکه کې برتانیا ته انتقال کړل. د راپورونو له مخې دا هغه افغان پناه غوښتونکي دي چې برتانیا د ویزې ژمنه ورسره کړې وه. د له پاکستانه برتانیا ته د تلو په تمه د انتظار افغانانو لومړی جوپه وه. د ښځو او ماشومانو په ګډون برتانیا ته د تلو په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان اوس مهال د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد په میلمستونونو او هوټلونو کې اوسیږي. د برتانیا حکومت پلان لري چې د افغانان د دسمبر تر پایه په څو الوتنو کې برتانیا ته ولیږدوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ژبو د عالی شورا د جوړېدو او د دې شورا د لومړنۍ غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. بختر خبریا ژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې د ژبو عالی شورا د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په امر د هیواد د ژبو د لا بډاینې او معیاري کولو په موخه جوړه شوې ده. د بختر د خبر له مخې په نوموړې شورا کې د اطلاعاتو او کلتور، د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو او د علومو اکاډمۍ استازي او د هیواد یو شمېر لیکوال او ژبپوهان غړیتوب لري. ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نږدې درې اونیو له بمبارۍ وروسته د غزې په ترانګه کې بې خنډه مرستو ته اړتیا ده. د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د حساس اوبخي د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته د اسرایلو بمبارۍ او کلابندۍ د غزې په ترانګه کې یو بشري بحران رامنځته کړی دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپ لازاریني وایي د غزې لپاره د بامفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا شته. د لازاریني په وینا هغه مرستې چې تر دې دمه غزې ته استول شوي ډېرې لږې دي. نوموړی زیاتوي د دې لپاره چې د مرستو بهیر اغېزمن وي او اړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربند ټینګ شي. او د پاکستاني محکمې د دولتي اصرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت رد کړ. د خان مدافع وکیل نعیم پنجوتانن پر ایکس شبکې ولیکل چې سترې محکمې د نوموړي د خوشي کېدو ضمانت او د دې قضیه د فسخه کولو غوښتنه رد کړه. عمران خان تورن دی چې تیر کال په واشنگتن کې د پاکستان د پخواني سفیر لخوا استول شوی محرم اسناد افشا کړی دي. ښاغلی خان دا تورونه رد کړي او ویلي دي د دې اسنادو منځپانګه مخکې رسنیو افشا کړی و. عمران خان چې په 2022 کال کې د پارلمان د سلب اعتماد رای په نتیجه کې له واک لرې شو، په لسګونه نورو قضیو کې هم تورن دی.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
د ازادي په چپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي چې طالبان د جعلي غیر دولتي مؤسسو لاره لنړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په خپل راپور کې وایي چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شویو روزنی زو پروګرامونو د مالیو په لګولو او لا بدو میتودونو د ځان په ګټه کار اخیسته، لکه د جعلي غیر حکومتي مؤسسو جوړول او اخازي. سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړی چې طالبان د نړیوالو له نغدې مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2021 میلادي کال په دوبی کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په ناحکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیمي سکتوره د بهرنیو مؤسسو لاس لنډ کړي. د سیګار په راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. طالبانو بیا د سیګار دا راپور رد کړی دی. د تیرې میاشتې په راپور کې هم سیګار د ناحکومتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و، خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه ادعا رد کړه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګولی دي. د یوې غیر حکومتي مؤسسې یو چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یوه بله بلګه کې د ناحکومتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي چې طالبان د مؤسسې مجبوروي چې د دوی ملاتړ استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکوي. نن په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اکمر او د غرس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومن مو میلمانه دي. لومړی ښاغلی منصور صاحب، که تاسو ووایئ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر څه حده ستاسو په نظر په شفاف ډول ویشل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو که د سیګار د تازه خبرې شوی راپور پرناکی یا ترحقی و رحا خوا ده نلیوالو مرستو او مرستندوی سازمانونو کارکردگی و گرو ده تاریخ پوگدو که دوی دقیق و کره شفافیت ندرلود. هغسی شفافیت او حساب دهی یا حساب ورکونه چی ده افغانستان ملت توربندی داداوسی او ده هغوی زل پری تسکین شی. موگو تاس ولی دل چی افغانانو یو سلو 15 میلیارد ډالر و ندیر حساب و شو چی دوم را مرستی پا تیرو شلو یا تلسو کالو که راغلی وی او داوس هم دا هر اونه دا تلویخ میلیونو او کلا هم پزین اونه او که دا اتیا میلیونو دالر و دراتک خبری کیگی. مگر همدغه ملګری ملتونه او نړیوالې ادارې دي چې همدا اعلانونه کوي، همدا خبرونه خپروي چې د افغانستان اتیا سلنه خلک د فقر د خط لاندې دي او دا د 15 او ته پورته شوه، 90 ته پورته شوه او کله هم داسې وي چې 40 میلیونه انسانان د خوراک او څښاک لپاره کافي غذا نه لري، دوه وخته ډوډۍ خوري یا یو وخت خوري، چې دا ممکن دقیق وي. مګر پوښتنه دا ده چې دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم، د مرستو په نوم، د خیراتونو په نوم، د نړیوالو ټکسونو نه راځي یا مرستندوی سازمانونه
راځي؟ لکه زما اصلي سوال دا و بشه منصور صاحب، آیا دا مرستې حقدارو ته نه رسیږي که رسلند راته وایست؟
موږ چې ګورو څومره چې د افغانستان خلک فقیر ساتل شوی او پاتې شوی، معنی دا ده چې دغه مرستې نه پخوا په سمه توګه د افغانستان خلکو ته په هغه ضروری او د ارتیا وړ مسایل او مواردو کې مصرف شوی او نو اوس مصرفيږي او د مصارف او ادرس کولې همغه نړیوالې ادارې دي همغه نړیوال سازمانونه دي همدغه شیګار په خواهم وسمسته چې په خواني راپورونه وګورو او سنوي وګورو د افغانستان خلکو ته په دقیقه او څنګه شاید او باید وي څنګه چې د خلکو تقاضا ده هغه سي ارزه د خدماتونه ده شوی د برسونه ده شوی او خلک خوشاله نه دي.
بله ډیر زیات مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب اتمر ستاسو نظر څه دی د مرستي چې افغانستان ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو را رسیږي دا په شفاف ډول ویشل کیږي او که تاسو هم د سیګار راپور تاییدوي چې وای طالبان له دغو مرستو څخه سوء استفاده کوي؟
مننه سروان صاحب تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه و نیکیله
سلامت اوسه.
ګوري نړیوال همیشه کله چې مرسته کوي دوی سره باید دوی یو نظارتي سیستم ولري. دا نوس موږ په تېر وخت کې هم لیدلی او اوس یې ګورو. یوازې راپورونه زموږ درد نه شي دوا کولی. دغه د سیګار اداره د 2008 کال را په دې خوا افغانستان کې دغه راپورونه ورکوي او په هر درې میاشتو کې دوی دغه راپور ورکوي یعنی کوارټرلی راپور دوی ورکوي. په دې راپور کې په ډېر جزئیاتو دوی بحث کوي او هغه راپورونه اخلي. لیکن بیا د دې نتیجه څه شوه؟ د دوی موقف بیا کله چې فرض کړو موږ که دغومره فساد او دغومره اعمال د نفوس په دغه پیسو باندې راځي نو بیا سیګار ولې دغه زمینه مساعده چې بیا دغه پیسې دې راشي. اوس همدغه راپور کې د سیګار شما لوستی په دې کې راغلی دی چې په دغه دوه تیرو کلونو کې 2.5 یعنی 2.5 میلیارد میلیونه ډالره طالبانو ته ورغلي دي. در حال چې طالبان د ټیکس په اخیستلو هم دا چې تاسو په خپل راپور کې ویل چې دا کاملا غلطه خبره ده. یعنی څوک چې تاسو ته پیسې درکوي کومک کوي تاسو په هغه باندې ټیکس وضعه کوئ او دا ټیکس دولت ته ورځي دا د اصولو له نظره غلط کار دی چې دا کار باید ونشي ځکه دا مرستې د بشری مرستو په خاطر او د هیواد د بیارغونې په خاطر او په عامل منفعت پروژو کې د مصرف په خاطر درته دلته استول کیږي. نو په دې باندې مالیه لګول دا غیر قانوني کار دی لیکن اوس دوی اخلي مالیه. په هر صورت زما ارزه ده چې سیګار د خپل راپور دقیق کی او د حل لارې دي پیشنهاد کی.
بله
زخو ما په راپور کې د حلاله هیڅ نه دی لیدلی چې یعنی د سیګار بالاخره وړاندیز څه شی دی همغه خپله ډونرانو ته څه شی دی د افغانستان حکومت ته څه شی دی او خلکو نه څه توقع لري.
بله ډیره زیاته مننه استاد اتمر. ښاغلی منصور طالبان د مرستو په ویش کې څومره رول لري؟ آیا مداخله کوي او کنه کوي؟
زه فکر کوم چې د غیر دولتي یا دولتي موسساتو د انسجام لپاره د وی د چارو د کنټرول او بلسه لپاره د حکومت په اډانه کې د اقتصاد وزارت پراخ رول لري او په دې برخه کې کار کوي. ان جوګان هغه سره راجستر دي نه دولتي موسسات او هغه د راپور اخیستنې په برخه کې او په نورو چارو کې مسولیتونه لري. هغه څه چې موږ معلومات لرو موسسات ځینې داسې وي چې هغه په ځینو مواردو کې د حکومتي ادارو سره هڅه کوي چې هلته څوک پیدا کړي جوړ جاړی وکړي ډونر ته داسې وښیي چې زه دغه پروژه په اسانه ډول عملي کولی شم په ارزانه به عملي کولی شم او هغه به یو نرخ هم چې ورکوي د پروپوزل په دلاری یا کانسپټ چې ورکی انجوګان رقابتي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې ډیر ټیټ نرخونه ورکی. نو دلته کې چیرته په ټیټو نرخونو د یوې پروژې د عملی تابه لپاره هڅه کیږي تر څو هغه واخیستل شي، په هغه کې بیا دومره امکانات زه فکر نه کوم چې وي چې هغه دې پکې چاته رشوتونه ورکړی شي. او
په دې اړه څه وایست چې مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې طالبان او دی سیګار په راپور کې اشاره شوې ده چې طالبان له دغو مرستو مالیه اخلي، دا اصلا څنګه ده؟ اغه پیسې چې د غریب او بیوزلو خلکو لپاره راځي، آیا دا سم کار دی چې له هغو څخه هم مالیه واخیستل شي؟
د مالی مسله تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. د مالی په مسایلو کې څو ډوله مالی دي چې هغه اختیا هم اخیستل کیږي. یو د موساتو له کارمندانو د هغوی له معاشاتو پخوا هم مالی اخیستل کیده او اوس هم اخیستل کیږي. هغه خریداری چې کیږي په هغه کې د 2.4% مالیو اخیستل پخوا هم وو او اوس هم دغه مالیه اخیستل کیږي.
تاسو مطمئن یاست چې هغه څه چې د بشری مرستو په توګه ویشل کیږي په هغه خریداریو باندې پخوا هم مالیه اخیستل کیده؟ تاسو مطمئن یاست؟
او دغه کم حسابات چې ورکول کیږي د دې یو څه چې معافی مالیاتي معافیتونه هغه چیرې د ان جی او یا د خیریه موسسې په نوم مال راوارديږي هیواد ته، هغه ګمرکي معافیت ورته ورکول کیدی شو پخوا هم او اوس هم دغه موضوع شته. د جرایم مسله چې وا چې موساتو به خپل راپورونه ورکول یا به ځان کړه پاغي به جرایم راتل چې دا هم په انجیوګانو و هم په شرکتونو او په نورو ادارو. دغه جرایم اوس د ټولو لپاره معاف شوی دي چې کڅوک غواړي خپل مالیاتي مسولیتونه یا مالی ورکړي نو جرایم پر 100% معاف دي چې دا یو لوی کار دی او لوی خبره ده. ډیر داسې انجیوګانې وي چې میلیونونه افغانۍ حتی اور باندې جرایم راتله هغه د دوی پر اتاک سره معاف شوی دی او موسسات کولای شي چې خپل معافیت نه کار واخلي. مګر دغه څه چې ما تاسو ویلې چې د مامورینو معاشات دي، د خریدارو یو مسایل دي، د مصارفو دي، په هغه برخو کې مالیات شته دي چې په دې برخه کې هم لکه څنګه چې ګمرکي مالیات معاف دي معافیت لري، دغه څه موږ وړاندیز کوو چې په دې برخه کې هم مالیات معاف شي. که هغه د کارمندانو مسله وي، ځکه نادولتي موسساتو کې یا خیریه موسساتو کې چې کوم کارمندان کار کوي دا غوی معاشات هم اکثره لږ ټاکل شوی وي او وظیفه هم ډیره خطیره او سخته وي. ولسوالیو کلو بانډو ته ځي په ډیرو سختیو شپې ورځې تیروي او وظایف اکثریت موقت وي، پروژوي وي، د یوې میاشتې، د دوو یا شپږو میاشتو یا د یو کال یا پروژه چې څومره وي چې تر یو او دوه کالو اکثره پروژې ډیرې نه وي. نو په دې برخه کې هم زموږ وړاندیز دا دی چې که حکومت دغه معاشاتو باندې هم مالیات معاف کړي دا به یو لویه مرسته وي. مګر په لویه کې په انجیوګانو کې چې موږ خبرې یو د ډونر انجیوګانو کې هلته ځینې خلک پخوا هم وو او اوس هم چې زه یو مثال تاسو درکولی شم. د ډبلیو پی ادارې یو مشر پخوا د تیر جمهوریت په وخت کې غالبا د ښاغلي حامد کرزي په وخت کې چې د قندار د ډبلیو اف پی مسؤول هغه به هلته 10% د هر ان جی او نه ویل کیږي چې هغه خپله برخه بیا اخیسته. یو څه وخت تیر شو هغه ته به مستر 10% ویلې، بیا دغه 30% ته پورته شو او داسې ورورو پورته کېدو. بیا د نه پیګم چې تر 10% فورې ورسېدو که 40% په نوم یادېدو، د بیا پروموشن وکړو کابل ته راغې، مرکز ته راغې، چې ډېر بدنام شو. بیا د غالبا یو سلل شو
خو نو د فساد مسله ده. بله، د اگر غیر رسمي فساد ده او مشت رسمي فساد. بله، د غیر رسمي فساد ده، لیکن وصلت د رسمي فساد خبره ده. رسمی فساد پدی معنی که اتمر صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړي، وایي د طالبانو حکومت البته د سیګار په اساس باندې سیګار ته د حکومتي مؤسسو مسؤلانو ویلي دي چې طالبان دوی مجبوروي چې د دوی د ملاتړ وړ کسان استخدام کړي، یعنی په زور هغه څوک چې دوی ورشي هغه باید استخدام کړي. دا فساد نه دی څه دی او تر څه حده پورې دا خبره کېدای شي چې واقعیت وي؟ البته سیګار یو ډېره معتبره اداره ده.
ګوري، یو ټیکس، انکم ټیکس دی چې هغه په ماشونو باندې لګول کېږي. که دا مامور دولتي مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي، او که د انجو مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي. دا پخوا هم و، یعنی حتی د دغه جمهوریت په لومړۍ کلونو کې هم و، لیکن هغه وخت کې دغه خپل انجوګانې دوی دغه ټیکس ورکوه وزارت مالیې ته، یعنی مستقیما د مامور د معاش نه نه ګرځېده، او د هغه عمومي بودیجې نه چې هغه انجو درلوده یا هغه مؤسسه درلوده د هغه باندې به ټیکس د مامور ټیکس او د خپل کارمن ټیکس دا به وزارت مالیه ګرځوه او هلته به ته. او په همدې ترتیب بیا وروسته په 2014 یا نه پوهېږم دغه کلونه وو چې دا ټیکس دغه خپله مؤسسات د خپل د سر نه بچ کړ، او دا مستقیما د مامور یا د دوی د کارمن د معاش نه ګرځېده، او دا په یو نورم باندې و، یعنې څومره به چې د چا معاش ډېر و همغومره به ټیکس پورته ته د 15% نه نیولی تر 40% پورې دغه ټیکس به ګرځېده. دا به درجه بندي شو چې تر 40,000 څومره، تر 10,000 څومره، تر 100,000 څومره، د 100,000 نه پورته څومره، په همدغه ترتیب. او بل خبره دا ده چې دغه چې اوس خلک یادوي یا دغه مؤسسات چې یادوي، دا د مامور ټیکس نه دی. د مامور ټیکس اوس ګورې په همغه کې هم زما عرض طالبانو ته هم دا دی چې تاسې کله یا جمهوریت کې یا د هغه نه مخکې کله چې یو مامور په دولت کې کار کوو، د دې د معاش نه ټیکس ګرځېدلی او تر اخره د دې نه ګرځېدلی. اوس دغه خلک مستحق دي د تقاعد د معاش، د تقاعد د امتیاز، ځکه دا قانوني دی، یعنی د دوی حق دی چې د دوی د معاش نه دغه پیسې ګرځېدلي دي، او پیسې وزارت مالیه ګرځولي، داسې کوم بل مؤسسه نه دی ګرځولی. اوس نو چې دغه کسان د وظیفې نه متقاعد شوي دي، نظر په دغه قانون دوی مستحق دي چې هغه پیسو نه دوی بیرته د تقاعد معاش خپل ترلاسه کړي. یو اوس چې دغه خبره کېږي چې طالبان مالیه ګرځوي، زما باور داسې دی چې دوی په ټوله کې کوم پیسې چې د یو مؤسسې د خوانه راځي، د هغه نه مالیه ګرځوي. دا یو نوی خبره دی، دا پخوانی نه دی چې موږ وایو چې دا د مامورینو ټیکس، انکم ټیکس دی. داغسې نه دی. که دا انکم ټیکس وای، نو بیا دغه گزارش کې به هم نه راته، دغه گزارشونو کې به دا خبره هم یا دغه تهمت به په طالبانو نه لګېده. نو ځکه اوس موږ وایو چې که دوی د ټول سرجمې بودیجې د پیسو نه ټیکس لګوي، دا غیر قانون ټیکس دی او دا ظلم دی، ځکه دغه پیسې مستقیما پروژو ته ځي، خلکو ته ځي، د خلکو د بشري پروژو د تمویل په خاطر سي، یا د انکشافي پروژو د پاره په مصرف رسېږي. نو ځکه دلته وایو چې دا صحیح نه دی. بله خبره په انجوګانو باندې تاثیر او نفوذ، بلې دا یقیني خبره ده. ما خو د طالبانو په لومړي ځل کې ما ننګرهار کې کار کوه، او د یو مؤسسې مسؤول هم ما دا لیده. حتی موږ غیر مستقیم توقعات کېده، او موږ مجبور چې دا کار وکړو. اوس هم دا خبره شته، موږ زموږ دوستان چې دي، زموږ روابط چې دی، موږ چېرته په تماس کې یو، بالکل هېڅ اداره دست نه ده چه پاگه که یو کس اول مستقیم به طالبان پاگه اداره که شامل نی. دا کس پا دی نوم نرازی چه دا ده طالبان نماینده ده. دا عادی یو کس رازی لیکن دا ده طالبان کس ده. دا پا طول شان بند نظارت لگی دا راپور ورکی لکا پا خواد چه هر محسسه که یو دخات نفر نماینده و وزم این همه خبره ده بدون دی سلی دی مشوره نه ده محسسه مستقل توگه کار میشه کوله. البته دا زما ده معلومات پا بنسد ده.
بله ډیر زیات مننه کورودان اتمر صاحب. منصور صاحب بل موضوع چې سیګار مطرح کړی دغه د نام حکومتي مسو البته د چارواکو په قول چې په دوی فشار راوړل کیږي چې د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي په دې اړه څه وایست؟
په دې اړه دوه مسلې دي. یو دا ده چې د شرکتونو تیره کارکردګي فعالیتونه اکثر نړیوال ډونران ګوري که هغه شرکتونه دي او که نادولتي موسسات یا ان جی اوګانې دي. هغه چې ښه کارکردګي ونه لري او ښه پروګرامونه یې نه وي عملي کړي زه فکر کوم هغه ډونران چې په خپله شفاف دي هغوی سره نه مرسته کوي او نه هم پرې کار کوي. مګر هغه ډونران چې دننه په خپله په هغوی کې د هغوی په اډانه کې د هغوی په رهبرۍ کې فساد وي ممکن داسې تعاملاتو ته داخل شي یا خلک خپل ملګري واڅوي چې تاسو شرکتونه جوړ کړئ یا په حکومتي چارواکو کې د حکومت په نوم نه مګر عام خلک خو هر سړی اشتیا لري چې ګټه ولري یو کاروبار ولري یو کار وکړي.
نو خو بېله موضوع ده لیکن دا چې یوه اداره ورته وایي چې له پلاني سره به قرارداد کوي له پلاني سره به نه کوي هغه څوک چې له ما سره خپلوي لري آشنایي لري له هغه سره قرارداد وکړه له هغه مال واخله لیکن له دې بلې ما اخله دا خو بیا اخره فساد دی.
که موږ د شرعي نظام خبره کوو او داسې څه وي نه شرعاً دا جواز لري نه عرفاً او نه هم په قانون کې داسې څه شته. که داسې کار شوی وي او سیګار د دغسې ادارو یو بل لطفه موکي چې د دغې ادارو هغه هویت او تشخص معلوم که او باید اعلان کړي ځکه دا خو د بوسو لاندې باید د سیګار غوندې اداره
شاید کړی وي. د ډېر مفصل راپورونه د مخکې اتمر صاحب وویل او تاسو موږ اشاره وکړه چې یو غیار او درې میاشتو کې ډېر مفصل راپورونه جوړوي چې سلګونه مخوي.
نو دا خدا وایم چې دغه مؤسسات او دغه شرکتونو لیستونه باید خپاره کړي د ډونرانو ته هم ورکړي د افغانستان ولس سره هم شریک کړي او دا د حکومت سره هم چې دغه شرکتونه دي چې یا جعلي دي یا مؤسسات دي یا نور دي چې لاغوی سره نه افغانان ور باندې اعتبار وکړي چې ځکه که هغه جعلي وي نو د هغوی به کار هم جعلي وي د هغوی به فعالیت هم جعلي وي نتایج یې باید وکتل شي چې دغه جعلي ادارې په نوم دوی راپور کې راوستي چې یا جعلي موسسات دي یا جعلي شرکتونه دي یا دا او هغه د هغې نتایج او د کار لاسته راوړنه څه ده او هغه چې اصلي یادیږي د هغوی څه ده. که یوې ان جی او یا شرکت مثلا د $200,000 پروژه اخیستی وي چې په دې په ژمي کې خلکو ته مونږ ګرمې کمپلې اخلو د هغې کمپلو وزن معلوم وي قیمت او نرخ یې په بازار کې معلوم وي. که یو ای دار راځي مثلا 4.5 کیلو کمپله د ماجرینو یا د بیزایشو په نوم په $100 کې بلې تیر کړې وي او یو بل راځي د 2000 افغانۍ بلې ور کړې وي نو دغه فساد خو ډیر په اسانه او ارزانه شکل معلوميږي او هیڅ ډونر هم باید دغه کار ونه کړي ځکه دوی ته د بازار نرخونه هم معلوم وي دوی ته د بازار هغه دلالان هم معلوم دي دوی ته خي او بد انجیوګانې او خ او بد شرکتونه هم معلوم دي. نو مرسته خو که شفافیت وي د هغې نړیوالې ادارې سره ده که دا 40 میلیونه راځي که اتیا راځي که 130 او ډیر او کم راځي دا د هغو نړیوالو با اعتبار ادارو سره دي. ولې دوی خپل اعتبار خرابوي ځي د هغه شرکت نه چې زه یا تاسې یا حکومت یا بل څوک ورته وایي چې د دنه خرید مه کوه د هغه نه وکه په خرید کې اصول دادی چې د دریو ادارو نه باید کوټیشن یا نرخ واخیستل شي. د تدارکات اصول هم دادی، هم حکومتي هم نړیوال، د دریو شرکتونو یا کمپنیو یا مغه څوک پلورون کی چې دی دغه نرخ او کوالټي دواړه اخیستل کیږي او سنجول کیږي. عین کوالټي په ارزانتنی ترين نرخ اخیستل کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته دا موضوع باید دغه ډونر ایجنسی او نورې ادارې په خپل حل کړي، او کچیر په دې فساد کې شریک وي د دوی هویت باید معلوم شي، کاغه د یو نامای داروي، کاغه دبليو اف پی وی، کاغه سور صلیب وی، کاغه د حکومت مربوط سره میاستوي، نورې ادارې وی او دغه شرکتونه هم. او کچیر داسې وی چې خبره کیږي او درد ما ویل کیږي، مګر د درد نوم او تداوی نه ښکاره کیږي، دا فکر کوم چې تشویشونه دیږي. دا
پروپاګاندا سلامت اوسه منصور صاحب، سلامت اوسه، ډیر زیاته مننه. د سوداګری او پنګونی خونو لمړی مرستيال یونس مومن صاحب هم وصله سټډیو سره وصل دی. مومن صاحب، تاسو ته هم هر کله وایم. د سیګار د راپور باندې خبري کولې، یو موضوع چې د مؤسسه یا د ادارې په خپل راپور کې یادونه کړې ده چې هغه فکر کوم ستاسو په شان سوداګرو سره مرتبط لري، هغه دا چې سیګار وایي چې طالبان مؤسسه مجبوروي، یعنی مرستندوی مؤسسه مجبوروي چې له هغو کسانو خریداري وکړي چې په یو نه یو شکل له طالبانو سره اړوند دي یا ارتباط لري. دا خبره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته جناب سروان صاحب محترم، ډیر محترم مېلمانو ته خپل نیکی سلامونه دي. کوم پټل دي چې شورا دې تیر کړی وي او شش پای پېل کړی وي، ما شان پېل کړی وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا خبرې به خامه خاده ولې موږ غواړو چې په دې کې باید کره شواهد وجود ولري. زه په خپل چې موږ کار کوو په دې کې به شاید وی چې د افغانستان د موجوده تولیدات څخه استفاده وکړي. دا خبره موږ سره او دا فرمان دی چې د خپل ستوري ګوډه دا خبره موږ نه ده د شهري خپلوانو څخه رانیسه یا شان څخه رانیسه. زه فکر کوم چې دا به هر هغه شی چې یو بل ساتونه لري او تایت نه تایت توی خبر وی یو بل چانه وی تایت کړی. زه فکر کوم چې په دې کې باید صحیح شواهد او اسناد پیش دي او اړوند مراجعو سره شریک دي. اړوند مراجعو سره شریک څو اړوند مراجع په دې کې خپل اجرات وکړي. نه افغانستان اوس دغه مشق په خپل دغه تقریبا د 2 کال کېږي چې په اکثره د مراجعو کې کارونه دي، ورزو د تجارانو څخه تقریبا د سهار چې راځي د ماښام پرې په دغه مشکلات کې مشته. دغه موضوع در داوسه پر هیڅ چانه دی نه په افغانستان کې چې هر موجسه ده نه مشتجه کړی چې ما ته په پلان کې ځای کې یا پلان کې ما موسسه ته شی رانی وي دا شی
نو کړی چې تاسو به نی ویلې شاید ویلې بم نشي د برجورات بم نه کوي ځکه چې تاسو ته معلوم دی چې بل ډول شرایط دي
مست خو ویلې یعنی زه یقین در توایم چې کله چې نو مست ویلې نس ویلې مست خو باید دا شی کې موږ د هر چا سره شریکو دي دا موضوع.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بلډ ورشو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، کدا سي راپورونه خبري شي څه فکر کوي چې تاثیر به په نړیوالو مرستو ته وګورئ؟ سیګار داسې عادي اداره نه ده، د ټولو لویدیځوالو چې په افغانستان ته مرستې کولې دي ادارې په یو نوی شکل سره څارلې دي او په دې باندې باور شته دوی له خو او دا مرستې هم دوی کوي. نو فکر نه کوئ چې مرستې به اغېزمنې شي افغانستان ته؟
ګورئ، مونږ په مجموع کې داسې باتو وایو چې څه پخوا وو د جمهوریت په وخت کې، هغه وخت کې البته ډېرو دغه فساد په دغه مسایلو کې په خریداري کې په قراردادونو کې. حتی زه د دې شاهد وم چې په یو وزارت کې مثلا شل یا پنځه ویشت انجوګانې راجستر و دي کې تقریبا لس انچو د خپل د وزیر او د موینو د رئیسانو د دیو په غیر مستقیم توګه او دغه قراردادونه به دغه انچوګانې اخیستلې. دا واضح خبره وه. حتی ډېر لکه چې مخکې انصاري صاحب دا خبره وکړه چې فیصدي به
لیکن اتمر صاحب پخوا دی اوس یو تفاوت دی چې پخوا دوی پخپله په افغانستان کې ول په هر صورت کومک کوو د درغلې لیدې د غلطۍ د فساد لیدې لیکن بیا مجبورې ځان اساس او سمرستي وکي اوس هغه حالت نه دی.
اوس خبره دا ده چې دا هغه فساد دی چې دا دومره اسانه نه دی چې تاسو دې مخه ونیسئ، ځکه دا داسې نه دی چې رشوت یې راشي پیسې په باکس کې یو چا ته ورکي او هلته پولیس یا طالب راشي او هغه کس ونیسي. په پخوا وخت کې هم همدغه کسانو چې رشوت اخیستل دا به بیخي په افغانستان کې نه اخیستل. دغه دوستان چې دا زما خبره اوري د دې به تصدیق وکړي چې دا پیسې به دوی په دوبۍ کې اخیستې، په ترکیه کې اخیستې، په هندوستان کې اخیستې، چې بیخي د دوی اسناد په افغانستان کې نه و. په هر صورت دا فساد یعنی د پخوانه مو او اوس داسې سړی ګارنټي نشي ویلی چې دا نشته بیخي، ځکه دغه روابط موجود دي او دا متاسفانه زموږ په هیواد کې دغه یو هغه شته. شاید د دې اندازه کم شوی او زه امیدوارم چې دا بیخي کم نه چې بیخي له منځه لاړ شي. خو یقینا لکه چې تاسو ویلی د ډونرانو په مرستو باندې دا تاثیر کوي. کله که ډونر په دې باندې پوه شي چې د دوی پیسې حیف میل کېږي، هېڅ هېواد هېڅ موسسه دې ته نه حاضرېږي چې خپل مرستې ته ادامه ورکړي، ځکه اوس تاسو ګورئ نړۍ ډېر نور مرستو ضرورت لري، اوس یوازې افغانستان نه دی. نو دوی بیا د دې دپاره چې دغه مرستې په صحیح توګه ولګېږي نورو هېوادونو ته دغه مرستې انتقالوي او نور هغه اړ کسانو ته چې د ځمکې په کورا کې ارزي کې چې هغوی ته رسوي. اوس هم د افغانستان نه ډېر مستحق کسان شته دي، لیکن افغانستان دغسې یو محراقي نقطه دی چې کوشش کوي نړیوال مؤسسات چې خپل حضور په نحو د انحا په افغانستان کې دوی ولري. که نه زه داسې فکر نه کوم که اوس وخت کې هم په دوه کالو کې $2.5 میلیارده افغانستان ته دوی ولیږي، ځکه ضرورتونه نور د نور هېوادونو سخت زیات دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو،
سلام علیکم. شبر صاحب سوال ده، جوړ په خیر؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
شبر صاحب محترمه، دغه د مرستو په مورد تاسو خبرونه ده. زمون خو ارزدار زده خوست ولایت نه پاړیکه کې یم، خوست ولایت زمیدان ولسوالۍ نه.
درست.
دلته خو چې لیوال می نوم ده صاحب، لیوال.
ښه صاحب، لیوال صاحب.
دلته خو چې کومې مرسته چې دلته رسیږي، خو کافي اندازه دینه، بل چې په کافي اندازه مستحق خلکو ته هیڅ وخت نه دی رسیدلی. دغه منطقي کې هم موږ سره نه لرو، بل اکثریت خلک دلته په زمیدون کې چې وو په نظامی بخش کې ډیر وو، اوس یې خلکو ماشینه کته شوي دي، هیڅ امکانات نه لري، نو مرستې نه ورته رسیږي په کافي اندازه هیڅ وخت.
مرستې څوک ویشي؟
مرستې خو مؤسسات ویشي، دغه اوړه ویشي، غوړي ویشي، دغه شیان ویشي، خو کپی نه دي.
پوهېږم چې مرستې به کمې، ټولو ته طبعاً چې نه رسېږي، اوس مرستې کمې شوي دي، اما دا راته ووایه چې څوک پرې څارنه کوي، څوک یې کنټرولوي؟ آیا مؤسسات په عادلانه ډول خلکو ته د څه چې لري هغه ویشي، او که فکر کوي چې یوه ته زیات ورکوي، یوه ته کم ورکوي؟
نه، داسې دی چې څارنه خو حکومت آپ لري صاحب، باید کنټرولوي حکومت چې څوک ورته وښایي. اکثریت وخت دوی هماغه خلک هم کې ځای په ځای کوي، نو داسې خو دا خبره خو واقعیت لري، نو چې دوی څوک خوښ وي هماغه خلک کوي. بل په زمیدون کې کونډې ډېرې شوي دي، شهیدانې ډېر ویر کړي دغې منطقې په نظامي بخش کې، پاوچ کې وو، خلک کې په اردو کې، پولیسو کې وو، نو کونډې اتموندلته ډېر دي. شبر صاحب، مؤسسات چې څه رقم لازم دی، هغه رقم توجه نه دی کړی.
درست سید مننه چې ټلیفون دی وکړو. سلامات اوسئ. اوس به ورشو بیرته خپلو درنو میلمنو ته او دی غوریدونکو لپاره چې تازه ازادي راډیو اوري او تر اوسه نه اوریدلې دی غوی لپاره وایم چې د ازادي راډیو د ازادۍ په چپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې د سیګار په هغه راپور خبرې کوو چې افغانستان ته د بشري مرستو په ارتباط خبر کړی دی او وایي چې طالبان له دغو مرستو ناوړه استفاده کوي. زموږ میلمانه دی د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومند، جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. منصور صاحب، سیګار په دې خپل راپور کې د ښوونکو یادونه کړې ده چې وایي طالبانو د ښوونکو شمیر کم کړی دی او امتیازونه هم کم کړی دي چې غالبا اشاره معاشونو ته ده، او په دې توګه وایي د پوهنې کیفیت راټیټ کړی دی. په دې اړه څه وایست تاسو معلومات لرئ؟
متاسفانه په دې اړه ما تازه څه نه دي اوریدلې چې د ښوونکو شمیر دې کم شوی وي، بلکې دا اورو چې هغه مېرمنې خو ښوونکي چې ښوونځي اوس بند دي هغوی هم په کور ناستې خپل معاشات او امتیازات اخلي او اخیستلی
شي کې ورکم کړی
او غالبا چې پوره معاش اخلي یو څه چې کم شوي یا بند دي هغه د متقاعدینو امتیازات دي چې ویل کېږي چې هغه اووه یا اته فیصده چې د تقاعد په نوم به د مامورینو له معاشاتو ګرځول کېده هغه اوس هم ګرځول کېږي د مامورینو له معاشونو، مګر متقاعدینو ته د نوې حکومت پر اتاګ تر اوسه پورې د هغوی امتیازات او معاشات نه دي ورکړل شوي چې څو وار هغوی مظاهرې هم وکړې، له مطبوعاتو سره هم خبرې وکړې او د خپلو حقوقو امتیازاتو غوښتنه یې وکړه، ځکه هغوی اکثره بیچارهګان د لوړ عمر څښتنان وي، که مېرمنې دي که نارینه دي، بله لار نه لري، د عوایدو هغه چې بیا زحمن یا کورنۍ کې هم څوک نه لري، سرپرست هم نه لري، نو واقعا د ترحم وړ وي چې موږ غوښتنه کوو د شته چارواکو نه چې دغه موضوع ته په ډیر جدیت او دقت سره مثبت غبرګون وښيي او د متقاعدینو هغه امتیازات او معاشات ورکړي تر څو د راتلونکي ژمي او د خپل راتلونکي ژوند چې څو کاله به بیچارهګان ژوندي وي دوی امیرمنې چې هغه نه لازمه ګټه واخیستلی شي.
بله، ډیر زیات مننه. مومن صاحب، تام راسی چې بشری مرستې چې له افغانستان سره کیږي تر څه د پورې تاسو تاثیر ویني، څومره موثر دي؟
سروان صاحب محترم، بشری مرستې هر وخت موثر کېدلې چې پاره کې سالم ویش او ټول جوانب باید په نظر کې ونیول شي. فکر کوم چې دا مرستې چې وسم کېږي د هر هغه څوک چې د افغانستان سره کومک کوي، د افغانستان د یو وګړي په حیث باندې د ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دلته کومک کوي. ودې دا حکومتو باندې هم اړه چې باید حکومت یې کنټرول کړي، ولې که دلته که حکومت اندکترینه په دې کې مداخله وکړي موږ چې څه واضح ورکړي چې دا زما موضوع هم نه ده، چې موږ د تجارت یا په دې کې باید خبرې وکړو، حکومت اندکترینه مداخله وکړي بیا وایي چې حکومت په دې کې مداخله وکړي د کنټرول د پاره، دوی ټول موسسات په دا وګوري چې موږ کوم کنه نه کوو، موږ په کارو کې مداخله کوي، که چیرې د دې د پاره اروین د تاریخ په د کنټرول سیستم ولري چې مستحق خلکو ته ورچیږي، زه فکر کوم دا د مرستې پر ځای کار دی. اوس هم زه فکر کوم تاثیر ډیر مثبت دی پر افغانانو باندې، که د معلمینو سره کومک کیږي، که د زلزلهګانو سره کومک کیږي، که د نورو هغه اړوند د افغانستان وګړي چې په مشکلاتو کې دي کومک نه کوي، یا اوس چې مهاجر را کیږي د دې سره که کومک کیږي، دا ډیره مهمه خبره. زه په خپله پر یو شی باندې چې زما همیشه تاکید دی، نن هم موږ د یونما د مشر سره چې ملاقات درلودې، تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا د $2 میلیارد په اندازه د افغانستان ترانزیت په کراچي کې بندي، موږ ټول چې زموږ تجارت را ایله کوي او موږ ته لار را پیدا کوي، موږ تقریبا په دغه سوالګری باندې په بعضی مشکلات په بعضی خلکو کې ماسته دي، دغه پیسې چې کومک کوي آیا که د دې پر ځای باندې په افغانستان کې داسې زیربنایي کارونه څه کچې راغې پسې وي، زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته ډیر کار پیدا کوي.
لکه مومن صاحب، په وستاسې خلک ډیر دي چې کړي د شپې ډوډۍ لري، د سهار خوراک نه لري، چای نه لري، کړي سهار چای لري، د غرمې ډوډۍ نه لري. په داسې حالت کې به څنګه زیربنایي کارونه کیږي؟ هغه خو وخت غواړي.
تاسو ته به تر معلومه ده یو زیربنایي کارونه زده نه وایم چې ټوک په دغه ما شام ډوډۍ د وقنم مشکلات ته اقتصادي مشکلات په افغانستان کې دا اول د افغانستان د مجمد پیسو لیکل افغانستان تاجر زی په پاپریکا پسې دی او هلته پاپریکا چې ورته هغه د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې دا پاپریکا پاتېږي. دوهمه مسله تاسو ګوري کراچي کې مالونه باندې او چابهار هم د جامع جهانی د تاجرات لاندې دي. یقینا جامع جهانی په دغه حالات کې باید کومک وکړي. دا څه لري چې یوازې به درته وایي چې دا کومکونه دی افغانستان خلک تقریبا نورو ډیرو تجارت لري چې د افغانستان د ځان بسایینې یا په پښو ولاړ افغانستان جوړېدلی شي که چیرې جامع جهانی په هغه صحیح صورت سره همکاري وکړي. دا چې د جامع جهانی او د افغانستان تر مابند په سیاسي حالات کې بعضې مشکلات یا د بعضې همسایګانو سره چې مشکلات لرو او جامع جهانی د دا اوسه پرې چپ پاتې ده.
بله، البته دلته یو موضوع شته چې بیا به وروسته در شو. هغه دا چې په افغانستان کې یو داسې حکومت نشته چې دوی په رسمیت وپیژني او له افغانستان سره په دغو مسالو کې تعامل وکړي او د امرسیم چې کوي وایي موږ له عامو خلکو سره کوو. خو مخې تر دې چې په دې خبرې وکړو، یو اوریدونکی لرو ځان را وپیژنئ. آزادي راډیو،
الو،
مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې د آزادۍ محترم و کارکنان و ګران اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم.
سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ. تاسو که خپل سوال لري خو اول خپل سوال وکړئ. کنه زما هم یو سوال دا ده چې آیا تاسو هم له کسانو څخه یاست چې د مؤسسو له لوري مو بشری مرستې لیدلې دي چې دا سم او حقدار خلکو ته رسی شو کنه؟
بالکل مهربانی زباب دې باندې ان شاء الله تعالی خبرې درته وکم. اول جمال ظفر د کابل سفاری کا کیم. اول به دې موضوع لګ مقدمه درته وایم.
مهربانی یو څه لنډه
لنډه ان شاء الله تعالی لنډه. څنګه چې افغان مسلمان بودست تقریبا په دغه 15 لسیزو تر دو یا نیمه پیړۍ پورې کېدو، خصوصا په دغه وروستیو دو لسیزو کې د امریکا په مسله د ناتو اروپا پوځي اشغالګرو د دغو مزدورانو دغه مظلوم بودست ته داسې همه انسانیت و جون کې بحران
لاندې. تا خو بیانیه شروع کړه، لطفا سوال وکړئ، بیانیه مه ورکوئ لطفا.
شاندی صحیح سعیدا نو دمرستو په بارا به دومره درته وایم ته بیان به تیر شمه د چې دمرستو بارا به دومره درته وایم چې کوم مرستې شوی یا کی چې هر څنګه دی مننه ته کو هغه کده هر خارجي مرسته خدي کدي کوم شخصي شریکت ته خی مننه ته کو کور ودانای ورته وایو. در حالی کې مرتحق خلکو ته نه رسیدلې نه رسیدي. اول دغه کوم د سرپنا په نامه باندې چې کوم شوی کته وګوره دلته فکر وکړه کزه د تاو اند ته چې بار به وشي کبدې ونی چې هغه چې 15 شپږ منځله بنگله او هغه بلډینګ لري هغه خلکو ته رسیدل یې نه. هغه خار او غریب او غربت سړی ته چې هغه مستحق دی او هغه حقدار دی هغه ته نه رسیدل یې نه رسیدي نه دی وکیل په ورته رسیدل یې نه دی موسسه د خو ورته رسیدل یې نه راځي. په دې کې هغه د متل په پرتله یو هغه د تاو هغه حکیم سنایی بلول دانا ته سپایچې وکړي چې د خاران غریبانو تقسیم کړ. دغه چې چېرته ښه شتمن و ورکړي وي چې راغلي وکړي چې سپایچې تقسیم کړي هغه د ورک خیرات نه وکړي او چاته په چپلانی چای پروش ته دستاني دا خبره ګودامدار ته تاوډه تعوی چې ولې مخانون درته غوې چې خدای ته ورکړي یو امام غو ته ورکړي مشتر کې نه پېژنه نه وو خو بیا چې چتر زه خو خار او غریب ته نه رسیدل نه رسیدل تر اوسه
ډیر زیاته مننه کور ودان. یو بل اوردون کوم شته بیا به ور شمل باندې ته مهرباني کوي تاسو هم خبري وکي او لطفا یو څلاندی مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ته کوم سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني.
او وروره دا سیګار چې دی سیګار اوای خوندار غرزیدا معلومات کوم کوي چې دوی مونږ خندل ته اوسېګو نم دی وطن خلک یو موسسات تم ګورو مرستیم ګورو تعال ایوانم.
یعنی تاسو فکر کوئ چې مرسته صحیح رسیدي؟
طالبان خو کوشش کوي هڅه کوي په کلو کې داسې وړي فیتیا ته ډیر مستحق او همکاري کوي نزاکي چې ما سی او اوی خبره چې کوي نو سیګار د عمر معلومات نه لري کوم چې دلته اوسي وو باشنده خلک د کلی ولسونه معلومات لري. دا خبره خو مطلق ما بيكي لخندا و امریکا دون معلومات تر لاسه کوي طالبان د پمرستو کې غبن کې یادی مخنیوي چې دوی خپل په کیسه لري نو دا خبره بالکل نادرسته ده
ډیر مننه سلامات
اواز
د تاکیش بس تاسو خبري واوریدل شوې تکراروي ما تاسو خبري واوریدل شوې ډیر زیاته مننه اتمر صاحب تاسو د اوریدونکو خبري واوریدې روسي اوریدونکو داسې خبري کولې مخکنی اورید دوه اوریدونکو یو څه متفاوت ستاسو نتیجې څه ده دغه خبرو څه نتیجې اخلي
ګوري دا یو ډیر لوی اپریشن ده او ډیر لوی یو پروسه ده چې دا ستاسو هم چې نه دا هم راستو چې راځي دا په کوم ترتیب سره خلکو ته هغه مستحق کسان ته ورسیږي په دې کې دغه ټول کسان دغه ټول مختلف کسان چې په دې کې کار کوي دا دوی پورې هم مربوط ده چې څنګه دوی صادقانه د خپل وظیفه دغه خپله امانتداري اجرا کوي او دغه کومک مستحق کسانو ته رسي په دې کې معمولا داسې کېږي یو چا ته نه رسېدل هغه بیا وایي چې هېڅ مو ته کومک نه دی هېڅ دا ټول پروسه تر سوار لاندې راولي بلته اول خو خپله محسسات باید یو پروسیجر جوړ کړي چې دغه د کومې لارې نه دغه مرستې دوی رسوي په طور د مثال مونږ په جمهوریت کې په همغه وخت کې مثلا په ټول افغانستان کې په هر کلي کې د کلي شوراګانې جوړ کړې وې هغه شوراګانې د ټول کلي نمایندګي کوو یعنی دغه ټول پروژې د دغه شوراګانو د خوانه پیل کېدل او دوی به نظارت کوو اوس که دوی غواړي چې مستحق کسانو ته ورسېږي نو دوی دې لاړ شي هغه شورا ته هغه د کلي شورا ته او د هغه طریقه دې دغه مرستې کومک ورسوي یا که داسې ونه کوي دوی د جوماتونو د لارې نه دغه کسانو د لارې نه چې دوی په جومات کې شامل دي یعنې منظم دوی یو بل سره کښېني منظم دوی یو بل ګوري یو بل د حال نه دوی خبر دي د هغه طریقه دوی کولی شي چې دغه مرستې وویشي او داسې که هر څوک راځي او دا یو واقعي خبره ده چې افغانستان کې دا شان شته دی که هر چا ته تاسو دغه واک ورکوي اول همغه کس خپل دوست آشنا خپلوان اقارب دغه کسانو ته یې ورکوي بیا نور کسان ته که پاتې شو ورکوي که پاتې نه شو هېڅ نو دا داسې یو پروسیجر ته ضرورت لري که دغه خپله ډونران په دې باندې فکر وکړي چې کومه لاره دوی ته اسانه دی او کومه لاره پاکه دی چې دوی وشي کولی دغه مرسته ورسوي یا د طالبانو دوی مرسته وغواړي دوی سره دې کښېني دوی سره دې مشوره وکړي د دوی نه دې واوري چې دوی څه پېشنهاد لري د دوی وړاندیز څه شی دی او خلکو سره اول مخکې د دې نه چې دغه مرستې ورسېږي دوی دې باید همغه کلي سره یا همغه ولسوالي سره د دوی مشرانو سره کښېني د دوی سره د خبرې وکړي او دغه طریقه دې ځان ته معلوم کړي چې دغه مرستې په کوم طریقه رسېږي اوس تاسې که وګورئ هغه د اوړن کال زلزله په خوست او په پکتیکا په دې ولایتو چې وشو تر دې ننه پورې هغه خلک شکایت لري تقریبا $800 میلیونه هغه مرستې راغلې لیکن چا ته ونه رسېدلې اوس هم د هرات حالت تاسې وګورئ دا مدیریت ته ضرورت لري او مدیریت اوس د نظام کار دی چې دا باید مدیریت کی که مدیریت نشي دغه ټول مرستې که سل کاله هم تاسو نور مرستې وکړئ دا مرستې ایفمیل کېږي مستحق کسانو ته نه رسېږي او ژوند پرې نه جوړېږي د خلکو
بله ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ منصور صاحب که تاسې هم په دې اړه نظر څرګند کړئ چې د حل لاره څه ده په څه وشي چې مرستې مستحقو ته ورسېږي نه چارواکي ترې سو استفاده وکړي او نه هم مؤسسې
موږ فکر کوو چې لومړی تر هر څه باید د نشري مرستو یا هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي د اداري مصارفو په نوم چې نړیوال موسسات او یا هم کورني موسسات څومره لوړه برخه د ځان په ګټه کاروي دا باید یا تر آخری حد را اخکت شی او یا بیخی لمنزه ویولل شی او بشری مرستی باید 30% د مرستو په توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي. مونږ وینو هغه مرستې چې د نړیوالو ان جی اوګانو په نوم راځي ډېره لوړه برخه یې د ارجنکاست یا اداري مصارفو د دوی د فرش و ظرف او د دوی د زرق و برق او لوړو معاشاتو او تیارو ټکټونو سفریو ګست هاوسونو او میلبستونونو په لګښتونو لګېږي چې په دې کې د ملل متحد ادارې تر ټولو لوړ مصارف لري. د دې نه وروسته چې بیا کوم ان جی اوګانو ته اول لاس پروژه ورکول کېږي هغوی د اوونه تر لسه او پنځلس او حتی 100% پورې د معاشاتو او نورو مصارفو نه غیر د سون توکو نه غیر د خوراکي او نورو توکو نه چې د خپلو مامورینو په نوم یې اخلي د اداري مصارف یا ادمنکاس په نوم ډېر ځانګړی یو رقم په خپل پروپوزل او هغه بودیجه کې وراچوي چې دا د بشري مرستو سره لویه جفا ده او خلکو ته زیان رسولی شي. او هغه مرستې چې څومره باید ورسیږي هغه په وړو کې مالګه هم خلکو ته
ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان. د مومن صاحب نظرم غواړو چې واورو. مومن صاحب زموږ ته دواړو مېلمنو نظر دا و چې باید له نړیوالو بشري مرستو مالیه وانخیستل شي او د شاغلی منصور نظر دا مو چې باید هغه مؤسسه چې مرسیبي شي هغه باید ډېر ډېر لوړ معاشونه وانخلي ډېر لوکس موټرونو او دفترونو باندې ډېر پیسې ونه لګوي بلکې له بیوزلو سره ډېر مرسته پیو کې. ستاسو نظر څه دی چې څه کارونه وشي چې مرسته ډېر ډېر خلکو ته ورسی شي؟
ډېر مننه. زه خو فکر کوم چې هم د جناب ګرون استاد جناب احمد سره د منصور صاحب د نظر زه تایید کوم چې هر هغه مملکتونه پرمختي چې هغه د خپل د ایډمن کاست دی ورته اشاره ورته کوم منصور صاحب د دې د ډېر دی او رښتیا هم د دومره لوکس موټرونو څخه چې اوس د موسسات استفاده کوي د دې ته د لګښتونو راکم سیدا به په کومک کې زیاتوالی راوړي. ورته فکر کوم چې بیا هم د دې لپاره باید یو هم د افغانستان د حکومت تر مابینځ او هم د بلوچستان د رحمن دی او دا چې رحمن سي چې دواړه وکول ست دي کنټرول وکي. ما مخکې تاسو اشاره وکړه کچيري یو موسسه ته په تاور د مثال یو وزارت اقتصاد کا په خوا او کوستو چې ورته زموږ په کارو کې مداخله کوي دا زما شخصي کار دی. کدا غره کمره سره کوي نو زه کومک کوم کنه نه کوم د دغه سي غیر یعنی مشروطه.
لیکن په دې اړه مو څه ونه ویل چې مالیه ترې واخیستل شي او کوانه خستل شي هغه پیسې چې دی به وزن لپاره راځي تولې باید مالیه ترې واخلي.
زه فکر کوم د مالیه په سیستم کې د دې لپاره باید یو د تعارف پی یو لوړ کمیټه د مالیات لپاره یو عمومي کمیټه چې کچیر ټول موشتات په یک سره ځای سي او په دې کې موږ هم همکاري ورسره وکړو چې د کوم شانو څخه باید مالیه واخلو چې د کوم شرطه اوس مثلا هر شی راځي غوړي هم د عمل کړه دي منګر د غوړو تاجر مالیه ورکوي دا خو بیا د یو نو ټکر کې راځي تاسو
نه د غوړو تاجر دی ورکې لیکن ک یو څوک راځي چې د خیرات لپاره له تاسو نه غوړي اخلي غن
یو خبر یو خبر په کزمر څه دی غوړی وخت وغو سماليه ناختل کیږي دوغو سماليه ناختل کیږي دوغو ډیر جزوی شي د هغه دی خو ګټ نه پر کیدای یعنی انتفاعي ماليه د دې څخه ناختل کیږي. زه فکر کوم دوه شان چې دی ګوري تاسو دغه دبليو پی چې ډیر وروډ مو څه د افغانستان سره په هر وخت کې کومه کوي تاسو ګوري دی یو ورپی ماليه نه ورکړي ټول شان چې دی افغانستان تر لري بدون د مالیات څخه بیروړي یعنی دغه زموږ پر بازي بازارو مس دغه خلک د خلکو څخه کومکونه ورته زما سره به جناب استاد او منصور صاحب دې کنه ټول چې حال ته شان باندې سی بیا راځي دغه خلک یې په بازار کې په ډیر کم قیمت ورکړي دا څه مشکلات دغه مرستو یا مسوز موږ څو واره پیشنهاد کړی چې موږ هر هغه چې مثلا کوړه دبليو پی غواړي موږ هغه د دې مطابق چې دی وړ غواړي هغه د افغانستان ملي سوداګرو طرفي وړي کوړي د دې ولې دی بیا هم دا غواړي د بل ځای څخه وړي وړه د بل ځای څخه وړي او دلته دغه کیږي
خو دا چې په دې موضوع خبري سره وکي چې هم تاسو ګټه شي او هم د خلکو ګټه شي ځکه چې کته سي غواړي راواري د وې ډېر خلکو ته په کارم پیدا شي. خو پر هل نور وخت دلرو مومن صاحب د سوداګرۍ پنګونی خونو لوبړی مرستيال یونس مومند د جرمنی د په برلین کې د پوانتون استاد ډاکټر محمد ساقط مرد افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل. له تاسو اوریدونکو هم مننه. دوی د ازادي رادیو خبرونه څلورویشت ساعت اوریدای شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا